بسیار زیاد تشکر، زنده باشین. حتما سوال شما را از مهمان برنامه مطرح میکنیم. بله اگر انوریز مغک لری بالا مغا بولسوالی خزمګې اوریدون کې اړیکې نیولې هغه دې پاړه ویل چې ډېر زیاداسي منفي نظرات دي د میرمنو د کار پاړه په اداراتو کې. البته غیر له تعلیم نه ویل خو زه به له کار نه پیل کوم چې هغه له کار نه ویل چې د مخالفتونه موجود دي. دوی ویل چې باید اول افکار د خلکو تغییر شي وروسته هغې نه میرمنې راشي د کار ساحې ته او کارو کې. ستاسو په نظر څونه بدلون راغلی د خلکو په نظر کې د میرمنو د کار په اړه؟ البته آیا دا چې په خوا موجود وي په دې کې څه نرمخ راغلی که مونږ په ما اولس کال پخوانی وضعیت کې تر اوسه؟
بله تغییرات راغلی د پخوا په پرتله د خلکو ذهنونو کې. اوس دوی په دې باندې پوهېږي چې د ښځو کار ته په ټولنه کې اړتیا لیدل کېږي، خو لا هم ځینې منفي افکار شتون لري چې موږ البته ځینې ورونه دا نظر لري که چېرې مېرمنې کار وکړي زموږ غیرت ته زیان رسېږي. او دا یو غیرت دی چې مېرمنه یې په کور کې بندې کړي که څه هم تعلیم یې کړي یا تعلیم ته اجازه نه ورکوي، خو دا هم بېرته راګرځو بېسوادۍ ته. دا چې زموږ په ټولنه کې د تعلیم سطح ښکته ده، نو ځکه د تعلیم اړوند د کار اړوند لا هم منفي افکار شتون لري. نه یوازې بېسواده ځوانان مو دا نظر لري، آن باسواده ځوانان دا نظر لري کله چې په دفتر کې کار کوي او د دوی په دفتر کې یو ښځینه کارکوونکې وي، دوی وایي چې زه خو خپله خور ولاکه پریژن سفر کم کار وکړي. نه یوازې بېسواده، البته باسواده ځوانانو کې هم دا ستونزې لیدل کېږي، خو تغییرات راغلي او لا هم وخت اړتیا لیدل کېږي ترڅو د خلکو ذهنونه جوړ شي او دغه پر افکارو باندې کار کول هم د دولت د کارونو څخه باید یو برخه وګرځول شي. لکه په معارف کې چې کله زده کړې کوي باید د معارف د خوا څخه داسې کسان ولري په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې وګرځي د ښځو د تعلیم اړوند وایي، او تر څنګ د کار امور وزارت هم باید یو داسې پروګرام ولري چې د خلکو ذهنونو ته باید تغییر ورکول شي او په دې برخه کې کار وکړي.
بله، تاسو مخکې ولسوالۍ ته اشاره وکړه چې متاسفانه تر اوسه هم د کندهار ولسوالۍ په کچه باندې ځینې محدودیتونه او ځینې موانع شته چې خلک هڅه کوي چې میرمنو د کار مخه ونیسي. البته تر ډېره په صحیح برخه کې که ووایو خلکو ډېره دغه ستونزه درک کړي چې باید میرمنې موجودې وي، باید کار وکړي، باید فعالې وي، خو بلخوا بیا دغسې ځینې افکار نظریات هم شته چې خلک د وایي چې باید مېرمنو د کار لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چېرته متاسفانه باسواده کسان هم ځینو اداراتو کې په دې نظر دي چې مېرمنې د کار مخه باید ونیول شي، او هغه دی وایي چې حتی هغه خپل د کورنۍ غړو ته اجازه نه ورکول کېږي. علت په څه کې دی؟ آیا واقعا ستونزې موجودې دي په اداراتو کې که دا دی چې تر اوسه پورې هغه سنتي یا دودیز افکار حاکم دي زموږ په ټولنه باندې چې حتی باسواده قشر هم د مېرمنو د کار معنی ګرځي او مخالفي دي؟
بله، لا هم په ځینو دولتي یا هم غیر دولتي ارګانونو کې میرمنو ته د ښه کار کولو زمینه نه ده برابره. یو ښه مثال یې دا ویلی شو چې ان د ځینو کارمندانو لخوا څخه ښځینه ازارول کېږي، اذیت کېږي. موږ دا نه سو ویلی چې یوازې په ښځو باندې تاوتریخوالی د ښځو علاوه ټکول دی. کله چې په اداراتو کې میرمنې ته یو داسې خبره وکړي کوم چې د دې اعصاب خرابېږي یا د دې د ناراحتۍ یا د غوسې لامل ګرځي، دې ته موږ هم تاوتریخوالی ویلی شو. همدا لامل دی کله چې په یو اداره کې یو مېرمن ازارول کېږي، بېلابېلې خبرې ورته کېږي، یا ورته وایي واو څقه مقبول معلوم میشي، یا څقه خوب سټایل کړي، یا څونه ښه سټایل کړي. دغه خبره هم پر مېرمنو باندې د دې پر ذهنونو باندې منفي تاثیر کوي. کله چې نور نارینه همکاران وګوري چې دغه خور په اداره کې کار کوي او ازارول کېږي، یا د بیر خپل ژغ نه سپورته کولی یا استعفا ورکوي، نو دوی وروسته نه غواړي چې په ټولنه کې د دې مېرمنې د دې خویندې کار وکړي، یا هم نه غواړي چې نور مېرمنې په اداراتو کې کار وکړي. متاسفانه دغه بد دود لا هم زموږ په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې شته چې ښځې ازاروي یا د ښځو د کار ممانعت کوي. نو تر څو چې په اداراتو کې جدي اصلاحات را نه وستل شي، نو هیڅکله به د مېرمنو په کار کې نوښت او سمون را نه وستل شي. ځکه چې لا هم زموږ په اداراتو کې داسې کسان چوکیان لکه میراثي چې په هماغه چوکۍ لس کاله شل کاله کار کوي او نور څوک نه پرېږدي چې راسي او نواواري وکړي او نوښت وکړي. نو باید په دې برخه کې په اداراتو کې جدي اصلاحات راوستل شي او هغه محدودیتونه چې په کندهار ولایت کې هم په نورو ولایتونو کې شتون لري دا خو به له منځه ولاړ شي. خو په هغه صورت کې به خلک زړه شي چې ترڅو مېرمنې کار وکړي کله چې په اداراتو کې جدي اصلاحات راوستل شي.
بلې، ستاسو از شخصي تجربه او درک څه ښیي چې دغه اعمال یا دغه ډول کړنې د مېرمنو په وړاندې دا فردي دي که سیستماتیک یا بسته اداراتو کې اکثریت داسې کسان شته؟
په اکثر اداراتو کې داسې څه شته. زه خپله په رسنیو کې کار کوم او په نورو اداراتو کې ما هم کار کړی، په دولتي غیر دولتي. ما چې کله لیدلې هم په فردي ډول شتون لري او په اکثر البته اداراتو کې هم دا یو دود پاتې شوی. د خپل غیرت له مخې راځي نجلۍ ته یو خبر کوي، وایي او ته نن راغلی کار کوي، ته څه کارې، ښځې وګوره، کار وګوره، ورته په کور کې لوښي ومینځه، یا هم نور ځورونه کوي. دا هغه وخت رامنځته کېږي، هغه وخت کې مخه نه نیول کېږي کوم چې په اداراتو کې مجازات نه وي. دلته مجازات نشته. کله چې نجلۍ ږغ پورته کړي، نجلۍ د ادارې څخه باسي، کله چې نجلۍ مبارزه وکړي، هغه ته په بد نوم وایي، هم په بد نامه یادوي. زه چې کله په اداراتو کې کار کوم، یا هم ما لیدلې وکاله کېږي چې زه کار کوم، هغه نجونې چې ځورول شوي دوی استعفا ورکړي، او هغه نجونې چې ږغ پورته کړي دوی د ادارې څخه ایستل شوي او لا هم نورې خبرې ورته شوي. نو زما په نظر چې هم فردي شتون لري او هم په ځینو اداراتو کې دا یو دود ګرځېدلی.
موږ ځینې ادارې لرو د ښځو د حقونو څخه د دفاع ادارې دي چې البته په خصوصي توګه دولتي توګه فعالیت لري. د دې ادارو د مېرمنو ته د کار د زمینې سازۍ او د دې په وړاندې هغه د بدبینۍ نظر د لمنځه وړلو لپاره د دې د هڅې څونه محسوسې وي د ولایتو په کچه ستاسو په نظر؟
زه د دې فعالیتونه په صفر ضربوم، ځکه چې هیڅ ما نه دا اوریدلی او نه ما لیدلی چې دوی یو فعالیت، یو مبارزه د ښځو د کار په اړه وکړي، یا هم د خلکو د ذهنیت سازۍ په برخه کې چې ښځې هم حق لري کار وکړي او کولی شي. ځکه د دوی فعالیتونه نشته او مدني ټولنې هم تر څنګ په کندهار ولایت په نورو ولایتونو کې فعالیت لري. باید د ښځو ستونزې راپورته کړي، ښځې تشویق کړي. هیڅ نه تشویقي پروګرامونه شته، نه دوی هڅول کېږي او نه هم د خلکو ذهنونه جوړېږي چې د دوی په وړاندې ستونزې کمې شي. لا هم ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي، نه یوازې امنیتي ستونزې، بلکې د خلکو ازار ازیت، د کار نشتون، کوم امکانات چې باید د ښځو لپاره برابر وای، کوم معاشات چې باید ښځو ته ورکول شوي وای. درسته ده نمایشي یو څه کارونه شوي چې موږ ښځو ته ولیت ورکوو، راځي اپلای وکړي. لکه مثال موږ ولایت مقام یادولی شو، بستونه اعلان کړي، مېرمنې اپلای ورته کړي، خو تر اوسه پورې سلیکټ شوي لا نه دي، یا هم د دې د کار نتیجه نه ده معلومه چې آیا دوی به سلیکټ شوي، امتحان څه وخت ورکول دي. تاکي نو په دې برخه کې لمو ستونزې لرو. ازل قیاس نورو ادارات ته هم همداسې د ښځینه او د حقوقو څخه دفاع کوونکې ادارې چې اوس په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت لري، دوی په دې برخه کې کار نه دی کړی، او نه خپل ږغ پورته کړی، او نه تشویقي پروګرامونه یې درلودلي. د دوی فعالیتونه نه د ولسوالۍ تر ښځو پورې رسېدلي او نه د ښار تر ښځو پورې، خصوصا په کندهار ولایت کې د دوی کارونه ضرب صفر دی.
ډېره مننه اغلی انوري. موږ په تېرو کلونو کې د بورسیو له لارې ځینو هېوادونو ته البته محصلین لیږل چې په دې برخه کې د کابل ولایت چې موږ شاید یو ډېر نجونې لاړې او هلته ډیګریانی راوړې، اوس په ښو موقفونو کې دي. که تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې متاسفانه د تعلیم په برخه کې د ولایت په کچه موانع او مشکلات شته، له دغه ظرفیتونو، له دغو امکاناتو څخه، فرصتونو څخه څونه استفاده شوې تر څو نجونې لاړې شي له کندهار ولایت څخه او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي؟
بله، باید ووایم د کندهار ولایت حق نورو ولایتونو خوړل تعصب نه کوم، بلکې دا یو حقیقت دی چې اکثره مېرمنې او مدني فعالانې یادونه کوي څومره چې باید بورسونه کندهار ولایت ته راغلي وای، آزاد رقابت وکول سی وای نه وکول سی وی یا هم دا چې وختي په نور باندې خرڅوي د نور ولایتونو پر مېرمنو باندې یا هم هغه ورپورې چارواکي په کندهار ولایت کې دوی خپل خپلوان استولي ځکه هغه خویندې چې مو لیوالتیا لري تر څو ماستري وکړي یا هم د لیسانس په کچه زده کړې وکړي هغه هم په بهر کې دوی بورسونه نه دي ترلاسه کړي خو باید وایم چې پرمختګونه راغلي د تحصیل په برخه کې اوس خویندې مو دې ته زړه کړي او ښه آماده دي تر څو بهر هېوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ شي او ځینې خویندې د کندهار ولایت څخه هم تللي چې ښه موقفونه اوس لري او دوی د ماستري او لیسانس په کچه دوی زده کړې کړي او ان ځینې دکترا هم په نورو هېوادونو کې کوي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي خو په دې برخه کې لا هم توجه او کار ته اړتیا لیدل کېږي تر څو هغه مېرمنې چې د تعلیم سره مینه لري د کندهار څخه اصلي کندهاریانې چې اوس زده کړې کوي د کندهار په نامه نورو نجونو ته یا د نورو ولایتونو ښځې ته ونه کول چې اصلي کندهاریان د آزاد رقابت له لارې واستول شي نو زما په اند ښه به وي او دوی به وکولی شي خپل حق ترلاسه کړي.
بله، موږ ځینې حرکتونه د مېرمنو یا ښځو لخوا لرو په ځینو ولایتونو کې چې هغوی د ابتکار کړی او د نورو نجونو ښځو د تشویق او هغوی ته د کار او تحصیل زمینې برابرولو لپاره ځینې پروژې پیل کړي دي. په کندهار ولایت کې موږ د داسې کوم وضعیت شاهد یو چې هلته د مېرمنو لخوا د مېرمنو لپاره کوم ابتکار وشي او هغوی وهڅېږي او هغوی ته د فعالیت زمینه برابره شي؟
بله، موږ د تجارت په برخه کې یادونه کولای شو. سوداګري خویندې لرو چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې ډېر ښه کار کوي او نور خویندې هم تشویقوي تر څو سوداګرۍ ته راشي او تر څنګ یې د ښوونځي زده کوونکي دي چې دوی بېلابېل نندارتونونه جوړوي او نوي ابتکارات نوښتونه لري. خو متاسفانه دلته ستونزه دا ده چې تشویقېږي نه. زه باید ووایم چې هېڅ خویندې مو تشویق نه لري چې خویندې مو تشویق ته لا هم ورته زمینه برابر شي تر څو دوی خپل نوښتونه ته ادامه ورکړي. نوښتونه په بېلابېلو برخو کې لرو، خصوصا د خویندو په برخه کې چې دوی د تجارت، اقتصاد، ترڅنګ په ټکنالوژۍ کې په زده کړو کې مهم نوښتونه لري.
ډېر زیاته مننه غلې رنگینه انوري د کندهار ولایت څخه چې زړه خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. مننه. شنوندای عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.